السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو شمیر اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د خپلو سفارتونو پر بیا پرانستلو غور کوي. بلومبرګ خبرونې په دې اړه نن د جولای په 14مه یوه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې په وینا وخت د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته ښایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ډیپلوماتیکې رسمیت پیژندنې په لور یو ګام وي. ورځپاڼه زیاتوي چې ایټالیا په دې برخه کې ګامونه پورته کړي او په تیرو څو اونیو کې د حقیقت موندنې یو پلاوی کابل ته تللی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تجانی تایید کړی چې د دوی اوسنی سفیر چې په قطر کې دیر دی کابل ته تللی دی. نوموړي تیره اونۍ په واشنگټن کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په یوه مرکه کې وویل چې دوی په دې برخه کې کار کوي او د دوی یو پلاوی افغانستان ته تللی. خو د جرمني، برېټانیا او فرانسې چارواکو ویلي چې دوی په کابل کې د خپلو سفارتونو د پرانستلو سمدستي پلان نه لري. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشري اساس د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نه شي کیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ وي. دا وروسته تر دې چې د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو او ښځو محدودیتونه د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو لګول شوي محدودیتونه نه دي لرې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوریایي کډوالو سره یې د ترکي ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی او هلته یې ښوولی چې په ترکیه کې د ټولو د دوی پټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزاو په اړه څېړنه وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیې ته په اوښتو افغان او سوري کډوال شکنجه شوي، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. د اسرائیل په هوایی برید کې د سوریې دننه هغه مشهور سوریایي سوداګر وژل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې و. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د سوریې د دولتي رسنۍ او د ایران د ملاتړه د برخمن حزب الله ډلې په حواله ویلي چې دغه سوداګر محمد برا کترجی موټر پرون دوشنبه د بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځید. خبر کې راغلی چې دغه سوریایي سوداګر د برید پر مهال له لبنان څخه سوریې ته روان و. د غزې له جګړې سره هممهاله اسرائیل وخت نا وخت په سوریه او لبنان کې د حزب الله او نورو هغو وسلوالو ډلو اهداف په نښه کوي چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. حزب الله بیا د فلسطینیانو په ملاتړ د اسرائیل پر سرحدي سیمو نږدې هره ورځ توغندي ورتوغوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا پر بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او په کې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپایي شورا ویلي مخکې هم ایران ته په دې اړه خبرداری ورکړي. او ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند له خوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلی ټرمپ د دې ګوند د غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشرۍ لپاره کاندید کړ. جی ډی وانس د اوهایو ایالت سناتور دی.
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
لو هات
شم د سوال چې اس کار نشته لاړم تذکره مې وی ور مالک سخوار غریب ته سکارو شي وای س کومک مومک نه کیږي اس هم نشته
دیوی مور خبری مو اوریدی چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله خو په دې بریالۍ نشوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دو په وړاندې باندې هیڅ ونشو کولی، دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه وه شوي. اما زه د دو ته د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي، دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، هغه میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې سړیان مجبور شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبور دي. یوه ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال یې وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکو جمیله وایي چې دې ته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د سواله چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې وی ور مالک سخوار غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلې ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد یو لاره سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپه خورګان یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړو. زه خپله هماغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو آینده مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعاتو قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنۍ خپل د ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي. هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری زایو کې مثلا میرمنې وسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمنې ماش ته کتل سترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره. یعنی هغه هم دومره ماش نه وسه وګوي وکولای شي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامی ژوند درلوده، حتی اقل چاته لاس وګ نه و. نو ده هم ده شکر زای و. خو اوس سګورو خبرې کو یعنی شخصا زخپلا هر ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه ل همدغه اشخاص نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دلته موضوعات سره لاس او ګریوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړي د پویږي چې بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پویږي چې په دې وروستیو کې وی خونه د فقر کچا لوړه سوې ده، بیکاری ده، مېرمنې کار ته نسی تلای. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بد لمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جرس یا خر بدستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه خدای مکړه چې خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام اغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړی دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویلې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هیواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې دغسې مېرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده کو سه ټول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان نه سه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولیږي او افغانستان ته انتقالیږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو لخوا نه، د نهادونو لخوا نه، په شکل د اشکالو سره. خود ما پیام همیشه دوی ته ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه یوسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً د یوې میاستې خرڅ د واخله، یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا زلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزنه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته یوسه کړي، په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دیني عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه با عزت قشر ته او دغه با همت قشر ته چې اوس دته مجبور شوې خويندې د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګری سوالګری دا هیڅوک د مستین نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته رې چې ګدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مېرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تاییدم شي چې افغان مېرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر له دنه د دوه بلد نه لارښته اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه مرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخکې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلي دي چې هغه مرمنه چې لوست دي، هغه مرمنه چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دي، هغه اوس آماده شوی چې هغه ګدایګریو کې او ګدایو کې تر څو خپلو وړو ماشومان ته او څو د خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی او لا به ډیریږي که تر څو وضعیت دغه روان وي. د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دوه حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپل چون ماسټری مده اسلامي علوم واغه مونږ ماسټری کړی ده. مونږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستی دي. نور خلکو غونډې په مدارسو کې نه پاتې شوې، لکه د دوه غونډې مونږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته مونږ په افغانستان کې دوه حالات راترو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بي سواده وي، کله چې مور بي تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بي برخي وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق تر لاسه کړي، نو آیا د لمنګ د اسلامي نظام ویل شو که د اسلام په نامه تجارت ویل شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فل حال لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې د یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوه چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینه کار دول هم دا پکار دی چې ټول مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوه په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو لپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې ولا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې اقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پرې د چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولنی حق د والدینو چې دي په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک با عزت افغان، با همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سکه لته سي ولید چې 50000 افغانان متاسفانه چې 50000 افغانان د کانکور امتحان ورکي، آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو؟ ولی مایوس شو، ولی نا امید شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امید شي، په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي. شي. دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته، بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دلته د اسلام نوم نشو ورکولې.
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سهولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري. نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاس سره یو کوي ټولنه جوړه کی، حداقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولای په کم اندازه مرسته سره وکړي.
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان، دوی خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي. اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي، نه بخونکي عمل لري چې هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دي، هغه د ژبې خاوند دي، او هغه یعنی په خپل برخې کې چې هر افغان هر څه کولای شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی، نو دا به ځان ته خجالت وي، ځان ته به ملامت وي، خپل اولاد ته به خجالت وي، خپل اولاد ته به ملامت وي، او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو، مونږ زندگی کو، مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. ام دغه قیاس برته د افغانستان په هاغي مظلوم قشر باندې وکا چې دی او ظالم او د استبدادي نظام، د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې ال تشبیه کوي او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړي دي. نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او موږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي، وس خاموش پاتې دي، وس आवाज نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې فعالیږي یا نور د سنجوګانې فعالیږي چې داغه د پاره کارو کې. نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کو، نو دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي.
بله، او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابېدلی سي، او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي.
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای، نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو. او د یعنی د ده بد عواقب دا صرف په افغانستان کې تم نشي، دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري، تحصیل لري، موږ تاسو شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي، دغه بد عواقب به ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي. او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، اخوت په ټول جهان کې ووسیږي، نو اوس وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت و نشي. او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهاتو له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي، او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دا باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبرې راته وکړي، حاکم نظام ولې داسې کوي د ښځو پر وړاندې، ولې دوه ګونی چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای، پاندونه ویلای، تاسو خپل څه نظر لري؟ ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارسو نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اواداره شي چې دوی حقوق ورکړي. نو یا خو دوی د اسلام لوستي نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي، بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو د دوه نه د پیغمبر سیرت لوستي دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوستي دي، نه د امامانو سیرت لوستي دي. یا دا صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوه معلومات ولري، د دوه پزلونو کې توره نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده، دوه منافقت کوي پزلونو کې، دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي، خو دوه نه ورکه کوي بلکې دوی د سیاسي وجوهاتو له امله یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې په یو شمېر مملکتونو باندې د فشار دراوړلو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی. خزي او مېرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پښو لاندې کړي تر څو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولنو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی یا دوی د دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان میرمنو ته چې له دندو ګوښه شوي دي، دوی په یو بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
د دوی ته به زموږ ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینو په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوي. نو دغه میرمنې د خپل بزرګۍ سره، دغه میرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه تعفو وبخښو شو کی. اما زه د دوی د ډار په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټیږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدې له نه ګوري، اقل شی په خپل کور کې خویندو ته نه ګوري، مېرمنو ته نه ګوري، لورګانو ته نه ګوري. نو خویندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو، موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونو کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لري کیږي او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو لا بزی او تاسو اولادونو به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به مخ خلاصي. ولی چې انسان ظالم کې دی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولای خو الله عادل کوي او دغه زموږ ایمان دی او تاسو موږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه
سلام د آزادی میلمه ځنګړې مرکه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې زه احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. خغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي. د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وروپېژنې.
سلامونه تکل سپاستا او دونکو ته. خپل سید وهاب اکبر په افغانستان د کنړ ولایت څخه کابل کې ورشوې ما اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم د دفتري کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایې اصل فن چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومو کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لنک کرکټ کلب څخه ولوبیدم 2013 کې. اوس په ډیویژن 2 کې چې د انجن جمخانه چې د درې کالو شاګر سره ولوبېږم. دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطحه باندې دویم یا درې مرتبه کې راځي، فقط البته د کاونټي نه. نو دا نه بعد چې بیا دوه درې قدمه چې ورپسې مخکې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې داسې یوه هیله لرې تاسو کنه چې تر دې لوړه کچا کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې به لاړ شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
تکل سه کوشش هم لږه ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله یو بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنۍ لوبي کئی، نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. موږ هم دا کوشش دي، زه خپل تلو ما لیسټر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نفق هم لوبي ده، زه هغه هم راغوښته وم. او دا هغه کوچ پال نیکس نومې ده، او هغه هم وزیت خپل کوشش کوه او نور بس پرې ته پرېده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ، بولینګ کوئ او که بیټینګ که دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې، په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې، د زونو په سطح، د 15 کلنو، د 12 کلنو، 10 کلنو. په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي، سره لوبې شوي دي. ولایتي مې هم کړی وو، د کابل څخه، همدغسې مې د بوست څخه د 4 ورځنۍ لوبې هم کړي دي. شپږیزې کې هم وم، د بند امیر څخه. نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړي دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لرل، په کابل کې به سره به یوځای کمپونه موږ کول، د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړي دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنۍ غټ ستوری زمونږ دی راشد دی، هغه زمونږ د بندي امیر کپتان وو. کله چې زمونږ نورستانو لوبې وي مسلمانو په سطحه باندې، سره نوینر حق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی، همدغسې ابراهیم او ګوربز وو، مجیب و رحمت الله مرده رحمانی حقا بالر شده پورا نمیرانه هیر شو. نو امده غلکان من سره و زیادتر غلکان و شمیلی تیم که امده من سره بزرون پسطا لو پیدر.
باید تاس سره دیر پزر پور خاطری هم ویده ده غستورو چه تاسو نمونه واخستل ده لمرانه و وقتونو ده لوب و حقا محل چه دوی لاتروس پور ملی لوب دالی تنو راغلی او روستا بیا دوی ستوری شول؟
البته هو ډیر زیات، ځکه چې کله هم لوبي وي د زنونو په سطحه ولایت یعنی سر ورځنۍ، نو تګ راتګ هم وي، سفرونه هم وي، هاستل کې مې اوځي اوسېدلې. نو ډیر زیاتې خاطرې لرو سره او ډیر خوندور ښایسته خاطرې لرو.
راته وایست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وي، راته وایي؟
هو، ولې نه، د بندي امیر نسخه لوبډلې لوبې وي، زموږ کپتان راشد خان وو. نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم، نو زمونږ فټنس لګډیر وو، نو موږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ، تمرینات کوئ. نو ماته به زیاتره ویلي وهابه ته مخکې شه. نو بیا څوکه لوبغاړو ځکه چانډیوالي به ټوکې ټکالې وي، راشد ته ویلي چې دا هلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته. نو بیا راشد ویلي چې وهابه ډېرې منډې مه ورکوه، په آرام هم صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي. داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هیرې دي. همدغسې د 19 کلنو کمپ هم وو، احسان جنت زمونږ کپتان وو هغه وخت د 19 کلنو. دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی وو په 2014 کال کې. هلته هم همدا کیسه وه، ځکه دولت احمدزی زمونږ کوچ وه. نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو. نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر وي باید فټنس ولري، نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلي، ماته به ویلي یا نوین ته به ویلي چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکوئ، نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول. دا کېږي په هر ځای کې، داسې په هر کرکټ کې، داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي، ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو، ولایتي چې اوس
زیاتره دا ویلم نشم ستډیو دې بیا ولا کان غوښتي خفه شي
ستاسو
ولم ایکسپوز کې
بالکل دا خو ستاسو خپل کیسه ستاسو خپل د ژوند برخه دا کومې چې غواړي وی وای هغه به وای ستاسو چې کومې نه غواړي هغه به نه وای ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په ورستیو څو کلونو کې مخصن په دورستیو لاسو کلونو کې خوا د وکړه او تاسو نوې نو په ډیره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلی وي فکر نه کوي که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکل صاحب همدا کړنه کله په لاور کې هم دا سوچ از ما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم همغه چې زما ملګری یو چې ما سره همدا ټیمونه کې لوبه کوي الحمدلله ماشاالله وزیت اورېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی و زموږ هم دا غلط دی ما در افغان نه بعد یو سو کوچ زو او سلیکشن کمیټې کې سو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړلی چې ته باید نه وته لای ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا واک نه لري او بیا هغه کې څه چې خوري او واري نو که تاسو پښتنه راشم که په البته پاتې و زیار میسته کوشش مو کړی و نو البته یو ځیته رسیدلې او که هر څو خپل وطن بوي د مسافرت ژوند بنو
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نور نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوتبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغه شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته به کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرمي لکه اوزبیک زموږ د لندن طرف ته همدغه سي د برمنګم طرف ته همدغه سي د شمال غرخکته چې منچستر دی دا ځان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه پدې ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیات پیسې پکې استعمالېږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دی لاندې باندې کیږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده محمد لوبه فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک درته کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختميږي زه دا سه نو ایم چې البته کرکټ به هیڅ څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه کتا سو ګور انګلستان دا اوسنۍ مهم لوبغاړي چې لکه جو روت شو بن سٹوکس شو اولی روبنسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بٹلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبيږي هر سړی چې د ډاکومنټری نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښه اکسونه ښه چې د مکتب د وخت نه چې وی سره لوبيږي یو ځای او د ان د ټیم پورې یو ځای راوړل یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه سمه خلک ډیر زور ورکوي
او د سیاو هله لری چې او ورځبه تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا د افغانستان په اساس ولې په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان هم دا غوړي چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي له خره په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کارو کې ولا کړې وي چې وشي نو شروع به د افغانستان لګونه نه کول خره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و کچا ته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو زیاتر او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
په انګلستان کې یو کار چې اوس په اوره شو او ځي ډیر یو دی زموږ ماخام لاس بږي نو په دا هغه څه ورځو کې کیږي چې په ګوسه تا کار کوي هغه نه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته زه خپل فعلا هم دا اوس کومه سره ورځي د خپل کار کوم لاسونه تر د پینځو پورې بیا د شپږو نه تر نهه پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زموږ ما سره نږدې دی دا هغه څه په ستان کې سره جیم ته ځم بیا کرکټ نو ډیر زیات دی ځکه په شنبه په ورځ باندې چې د خپل د لیګ لوبه کیږي چې دا کومه لوبه چې د کرکټ بورډ طرف نه دی د انګلستان هغه لوبه دی بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځ دا سي ټي 20 کپونو میچ نه ای په څنګه کې سره الحمدلله ته زمونږ د افغانانو ټولنې د چلو به جوړی کړی دی کله نه کله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړو نو د ایک شنبه په ورځ موږ د ټیم د افغانانو چې پورا ٹورنامنٹ دے خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره بیگم سنگ منیجر مو بختیار ساحل سره دی کرکټ یعنی ډېر زیات دی په څنګه اوس بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبې هم کیږي چې دا تېر کال موږ وګټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډېر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دغومره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري
یو خدغه شنبې ورځ لوبي چې دا د انګلستان طرف نه چی یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک خلو بيږي څوک کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول لوبي وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرۍ کې دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسی ځکه دیو ګراوندونه پکاريږي د دیو چې دا څه نوډې ادارې شیان دي چې دیو پکاريږي سپانسر دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بی دا د انګلستان د بورډ شاملونه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دي چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نوی راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زو ګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځو ګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي زور زیاتې ورځي په سلام افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې یعنی د خپل خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړي است د شلووریز ک د ټیسټ کرکټ او ک د یو ورځنیو او ک په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوب کوي
دا انګریزان یو مثال کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې ټیسټ خوښيږي او علاقه مو سره هم لرمه ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډیر فټ وسی نو ځان سړی پښکوي شي ځان تل زور ورکوي شي دا ټیسټ کرکټ آسان نه دی 15 ورځې لوبي نوی اور دین ته باید فټ وسی دا د لپاره زما ټیسټ کرکټ د خوښيږي ماته یو څو زور غوند راکړي چې باید ځان پښک نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شل اورې دی لوبي چې ډېر تیز لوبي دی ډېر زیات په فیږي چې زړه ختميږي او یو ورځ نه چې دا سړی سینی لوبه ده خوخيږي مې خو یې دونه سره بیا نه ما او ټیسټ او شل اورې دی مې ډېر خوخيږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تکر څه د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وی هندستان وی استرالیا وی نیوزیلند وی ساوث افریقا وی دا ټیمونه که تاسو دوبو کې خدي هغه یو ځنه وجه دا چې د اخر کورنۍ کرکټ چې دا سره ورځنه چاله دي دا ډېر په اعلی طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې د کورنۍ کرکټ په سي فرست کلاس پورې اړه لري که چرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلو غاړي ولرو نو به زه شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم خوشو دا افغانستان په فرست کلاس کې کورنی کرکټ کې هغه ډول وغواړي چې همیشه یادومه درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کې دی شي یو ابراهیم زدران دی رحمت شاه زرمته دی او حشمت الله شاهدی دی دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې ډېر حوصله لري پچ باندې درې دې شي او که د ټیسټ کرکټ چې ده همدغه غواړي چې یو بیټسمن باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زمونږ کرکټ افغانستان کې کورونا کرکټ چې ډېر محدود کرکټ دی البته شلاوریزو په یو ورځنیو لوبو باندې چې ډېر توجه شوی ده او ډېره کیږي تاسو په فرست کلاس کې یعنی څلور ورځنیو لوبو کې هم وګوري هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلاوریزو په پنځوریزو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورځنیو سالو کې کوغړو چې موږ خپل ټیم ولرو ټیسټ لوبو ته پاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم ته خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شلاوریزو ټیسټ لوبو وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي دا هم یو شعر چې
فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریز لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرم لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې د اشتکل څخه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې خپل ځانته لیګ جوړ کړی دی دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ ته زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبي دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډیره ګرم خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره په خاني لوبغاړي چې هغه اوسنی کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا کرکټ خوند لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویل چې دا غ لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړي پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي تکینی چې ورته بیا نه ورسیږي وروسته کرکټ چې ډېر انپریډیکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې ناست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول مې کرکټ کړی د هر سنه پات نو زما په فکر سره خلک چې ډېر ځخه کوي شل ورځې لوبه د پاره او لیګون د پاره هغه یوازنی وجه چې کېدی شي یو اکسپوژر کېدی شي چې ورته ملاوي ګیم چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل اووریزو لوبو ته ده همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګه لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
بېخي څه خبره همدا مول زکه چې یو اکسپوژر ملاوي اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نور لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا چې څوک باندې چې آی پی ایل نه ګوري دا آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ ځای کې نو کرکټ نه کیږي زکه چې دا د تجارت او د سچې تجارت دي سچې تلویزیون نه دي دا سچې میډیا اوټلیټ دا ټول توجه شي پی پی ایل باندې ځکه چې تاسو کای پی ایل وګورئ پاره کې په ملیناو ډالر شي دي شامل دي نو البته دا وایي اسی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي شي دي غواړي چې په لیګونو کې خپل ورځې لوبي
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته ستاسو پرختنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او کې یو رزنه یو کښلوریز
اول په افغانستان او سنه د کورونا کرکټ شې ماشالله خره باندې اوسنۍ ادارا ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلوریز لوبي دي او زما خپل به زکه زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د انګلیزانو په سطح لیجنډز جوړ شوی دي دا کرکټران ټول چې دي فرست کلاس یعنی سروزنی سیالۍ ډېر زیاتې کړې دي سروزنی سیالۍ چې ده یو پورا مکتب دی تکل صاحب پاګې تاسو ته هر څه چې ده ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د ګیم اویرنس چې ورته وي هغه پیدا کېږي پسند کې سره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته زه به خپله راتلم کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا وایم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ډېر پام نه کیږي ماشاءالله تنکي ځوانان لکانې بالران تیز بال کوي هغه ته خوشاله وي البته بیا دغه روس ته ډېر نقصان لري چې سره فټنس هم لري دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ یو څو بادران لرل او اوس چې دی صحنې نه ورک دي یوازنی علت همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې دومره مخکې نه و ځکه چې ورته ویل شوي نه و دا نه چې هغه نه غوښته
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي یعنی د وجود باندې کار وکړي
باید وکړي ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولی او فټنس حاله جوړې دي چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنې سره ځکه چې شلوې سیالي چې درې ساعت لوبې دي هغه کې تاسو چې د فزیکل تاسو نه امتحانېږي چې تاسو څومره فزیکلي تکړه وي هغه امتحانېږي نه پتي تاسو حال امتحانېږي فزیکل چې تاسو ټیسټ لوبې وکړي سلو ځنې لوبې وکړي هغه تاسو چې د فټنس معلوميږي تاسو څومره تکړه ځکه هغه په پوره ورځ تاسو لوبه کوي او دا اوسنی لوبغاړي تاسو شل ورځې ګوري چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګوري دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړي چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادي رادیو لدی خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې دا سی وی چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې آلتا هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې یا تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ د لایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې آلتا پنګونه کوي نو ځوانان باید څو کې د دې لپاره چې پوښي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي
تکل سه زه به دا وایم چې پر ژوند کې یو ځای ته رسیدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا ملار ده زه باید په همدې روان شم پدې کې باید دا بل سره نشي او اسکه مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شي نه یو کوي زه دا وایم چې چرته تاسو هدف ته روان وي او تاسو یو بل شي راشي موضوع کې او د لارې لري کې نو بیا به نو خپل هدف ته ورسیږي نه هغه بل شي چې تاسو لارې لري کړي هغه ته به ورسیږي ځوانان دي همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کیږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زده په دزم په دې لار کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به د مخ لري کوم دا د ما چې مخ تاسو ته وځي دا سلو بغاړي چې دا وس خلکو ته لیجنز وي تاسو کو دې قصې واغی دا ټول د هدف د پاره چې دې څه څه کړی دي دا به تاسو حیران شئ مثال د کولی دی ورات کولی پلان مړو په دا حالت لوب کې لګیا لوب یې روان لري وای دا زما ګول دی د سینې چې پلان سمې نه نو البته په موضوع کې چې دې ځان ته پکړه چې زما دا ګول دی چې زما کرکټ کوم نو هر لوبغاړی چې راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف باید کرکټ وسی دی کرکټ د لپاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی دویمه خبره تقلید باید ونه کی دا خبره چې یو کس موضوع کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غونډې شم البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا کس باډي سټراکچر فرق کوي دا کس سوچ او ذهن فرق کوي کچا ته ټول مر انسان و چې زه دا کس سیزم کامیابیږي نه ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی ذهنونه جدا دی باډي جدا دی سټراکچر جدا دی پلان جدا دی ژوند بل ژوند تیر کړی دا څه ډیر لوغاړي مو په افغانستان کې مولیدل چې مختلف څوک نه بشي څوک غزار شي یعنی پورا کاپېنی کولی نو زه ته ونه رسیدل ځکه چې هغه دا ذهن کې نو چې دا زغرو د نبي ژوند زمانه بدل دی یا دا غو باډي زمانه بدل دی ذهن بدل دی هغه ته ډیر ایکسپوژر ملاو شوی دی یعنی تقلید چې ډیر خنۍ چې زیات تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسی خپل ځانو سره سید هوا چې غواړم کس غونډې شم او چې سره کوم ځین همدغه سې باید هغه ته ورسېږم. داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم. تقلید باید ونشي پوره. خپل کار دی وکړي لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري، هدف دی ولري، دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم. ما به هېڅ هم د دې لار نه چدانه کي او خپل هدف ته رسېږم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده. تر بیا ښه چاره.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري سپین کالای څه مقصد لري سپین وکړې ما ډېری دوستي نا دے دیاری ہر راز رازے و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات شناخت کو لمی کاوی برباد میں جوان کی دزوانی بلا آخت کی مینا تبی جینے نور یاران تبیدا کرے را سر وکی راز سوچ جپل ماند کی
د څنګه ام سایا یې بل م د څنګه ام سایا یې نینې ما وکړلې ډېرې اسما په یاد نمې دي هېرې وسوچو کې به دیار وم زبتل.